السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې نن سټېشن بده د خبرګولی یا جوزا څلور وشتمه د جون میاشتې څوارلسمه خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څلور ویشت میلیونه او څلور لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری نن په یوه ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغه ادارې ویلي چې دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکي وایي د نوروګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نښترو او ځنغوزیو ځنګله کې اور لګېدلی چې دوی یې د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نوروګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې دغه راز اور لګېدلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوې په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه پیل کړه. د زمبابوې د پلازمینې حراري میدان کې د نننۍ لوبې په چیا ټاس افغانستان وګاټه او د بیټن کولو پریکړه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي د دې مسابقې لپاره هر ډول چمتووالی لري. افغانستان خپلې تیرې دوې شل اوره او درې پنځوس اوره لوبې له دغه هېواده ګټلې دي. د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وسلواله نښته کې د تاجکستان یو سرتیری وژل شوی. د قرغیزستان سرحدي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي ډزې لومړی د تاجکستان له خاورې نن سهار پیل شوې. د قرغیزي چارواکو په خبره د دوی سرحدي ځواکونو په ځوابي اقدام کې د تاجکستان پر لوري ډزې پیل کړې. خو د مرګ ژوبلې په باب څه دی ویلي د تاجکستان چارواکو لا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. خود ازادي رادیو تاجکستاني څنګه د محلي سرچینې په حواله خبر ورکړي چې د تاجکستان یو سرحدي سرتیری وژل شوی. اوکرایني چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین د سیبیرودونېسک ښار پر ډیرو برخو ولکا چنګه کړي. خود دغه ختیځ ښار په لورو پرتو سیمو کې سخت جګړې روانه دي. په همدې حال کې کیف د اثري وسلو لپاره خپل احساساتي غوښتنه بیا تکرار کړه چې په مرسته یې وکولی سي په اروپا کې تر ټولو سخت جګړې په وړاندې مقابله وکړي. د اوکراین د دفاع وزارت ویان الکساندر موتوزیانیک پرون ویلي چې روسیې په سیبیرودونېسک کې زیات پلونه ویجاړ کړي خو لا هم کوڅه پر کوڅه جګړه روانه ده. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل اوریدلای شئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیاله په افغانستان کې ده او دا وری د شوزو او نجونو په اړه څرګندونه کړي.
اویلی کلیمنس چې د روانې ونې د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر کړی پر خپل ټویټر لیکلي میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي.
یو ور بیا د نورستان په یوه ځنګل کې اور لګېدلی
ناتیاو پورې کتان ورغلی دي مرکولو ته دقیقه خو نه شو ویلې د څه ډېر لوی ساحه سوځېدلی ده.
لوګر کې خلک د اوبو له کموالي کړېږي.
کوی موږ یو سل متره ویلې سل متره موږ ته اوبه نه راتلې هغه چې دا کې دوه بوشکې دي بوشکې.
نن د مور ملي ورځ ده.
روختای غوړم چې ماته د خونو تو توانای راکړي.
په نړۍ ولو مسایلو کې اوري چې د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې پر زیاتو سیمو ولکه چینګه کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې خبرو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاریخ پرونی دراپورونو برخه ته ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیالي کلی کلیمنس افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د نجونو د زده کړې پر موضوع ټینګار وکړ. هغه ویلي اړتیا ده چې په میلیونونو افغان نجونې په ټولنه کې مشارکت ولري او رهبری وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په خپل ټویټر کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي چې لویه برخه یې نجونې دي. دا هم په دې اړه تفصیل
د چې د څو میاشتو راهیسې زه ښوونځي ته نه یم تللی. ډېر زیات خفه یم په خپل ښوونځي پسې. د ښوونځي په
د لسم ټولګي زده کوونکي پښتانه په خپل ښوونځي پسې خپه ده خو وایي لا هم تمه لري چې واکمن نظام یعنی طالبان به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا چې په کابل کې ژوند کوي وایي د لوړو زده کړو هیلې درلودا او د ویخې دندې درلودلې ارمانو.
زما مور خپه، زما پلار خپه، زما کورنۍ خپه ځکه چې زه درس نه وایم، راتلونکی نه لرم. زه تلویزیون سرم، ریډیو سرم، خبرونه سرم ترسو دا خبر پکې بس خورم چې د انجونو مکتبونه په ټول افغانستان کې د انجونو پر مخ لس شوی او کولای شي خپل درس ووي. زه غواړم درس ووایم، زه غواړم مکتب ووایم، زه غواړم پوهنتون ووایم، زه غواړم خپل هیواد ته خدمت وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ښوونځیو له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو لا هم په دې اړه د طالبانو په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیچسیار مرستیالې کیلی کلیمنټس هم ویلي چې په دې هیواد کې میلیونونه ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري چې ډیری نجونې دي. هغه لی کلیمنټس چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلی دي: میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. اړینه ده چې د دوی د ونډې فعالیت او رهبرۍ لپاره لازمه زمینه برابره شي. ما نن په هرات کې دغه پوټنشیل تر ډېره بریده ولید. د ټولو ستونزو سره سره دوی راتلونکي ته زموږ په څیر هیله منې دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم زرګونه هغه میرمنې چې د تېر حکومت پر مهال بېلابېلې دندې درلودې، له دندو راګرځول شوي او په کور ناستې دي. دغه شان په دې هیواد کې بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې چې خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ یونیچسیار تازه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې 27.4 میلیونه خلک بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي دي دغه کسان د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخ دي او بشري مرستې د میلیونونو هغو لپاره حیاتي ارزښت لري. د کډوالو عالي کمشنرۍ له دې وړاندې غږ کړی و چې د ژمي له رسېدو وړاندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د سږ کال لپاره د غوښتل شویو پیسو 3 میلیارده ډالر چې لا تر اوسه دغه ټولنې ته نه دي سپارل شوي برابر کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د دوی د تعریف له مخې د یو خوندي چاپېریال له رامنځته کېدو وروسته به نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي، خو لا معلومه نه ده چې دا کار به کله وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مرستیالې افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ. کیلی کلیمنس ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري. د میدان شار له پخواني ښاروالي ظریفي غفري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه: د نړیوالو له دومره غوښتنو سره سره د ښځو او نجونو مشارکت ته ولې پام نه کیږي؟
افغان میرمنې په ټولو برخو کې مساویانه مشارکت ته اړتیا لري، ځکه چې د وطن د هر درد او هر بلا مساویانه ووایو نو شاید هغو میرمنو په اړه چې هغوی قیمت یې ډیر پرې کړي ظلم به مو کړی وي، ځکه چې میرمنې د هرې ناخوالې تر ټولو ډیره قربانی وی او ډیر قیمت پرې کوي. نو کله چې قیمتونه مونږ ډیر پرې کوو د هغو ناخوالو او هغو بدبختیو چې هیڅ برخه یې نه یو، طبیعي ده مشارکت ته کله چې خبره راځي په خو برخو کې هغه کې زمونږ حق دی. دا چې پام ورته نه کیږي شاید دوه دلایل وي. زما په نظر یو دلیل یې دا دی چې طالبان لا تر اوسه هم رهبری کې د اداره او په مدیریت کې نه پوهیږي، او دوی لا تر اوسه هم په هماغه بس کوالیفیکیشن ملایزم دی. نو چې ملا اوسیږي تر ټولو او جهاد کې د برخه اخیستی وي تر ټولو دوی د جهاد خبره کوم دی کې د برخه اخیستی وي تر ټولو ډیر سهم لري، او میرمنې خو لا تر اوسه په هیڅ جګړه کې برخه نه دي اخیستي. د میرمنو د مشارکت لپاره بستر طبیعي دی چې په ټوله کې یو اساسي قانون دی. کله چې اساسي قانون موجود نه وي د مشارکت لپاره هغه دلایل او هغه هم نه را جوړي. د وطن راتلونکي لپاره یعنی هیلې مې ډېرې کمزوري کیږي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو مخکې ویلي و چې حتی په خپله کابینه کې به هم ښځو ته ونډه ورکوي، خو وروسته یې خپل بیان بدل کړ. اوس حتی پر ټیټو څوکیو هم ښځې نه دي ګمارل سوي. دا ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
د طالبانو ډیری وادي که فیصدي تراشو لا تر اوسه د خپل وادو 95% یې هم نه دي برابر پوره کړي. ها 95% چې ویلي چې موږ په ټول افغانستان باندې واک ولرو هغه عملی کړی، خو نور تر دې پورته نه یو فنکشنبل دولت شته، نه سیاسی بستر شته، نه سیاسی تګلاره لرلید، هیڅ هم نشته لا تر اوسه. نو طبیعي ده چې په دغسې یو وضعیت کې په ټوله معنا نه یوازې د ښځې، د ټولنې د ټولو ګډونوالو حقونه په ټوله معنا تر پښو لاندې دی او نه ورکول کیږي. او بیا پاتې شو چې د میرمنو ګډون په حکومت کې او په لوړو او ټیټو څوکیو کې، دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم که دغه شی دوام کوي، که دغه ستونزو ته حل لارې نه لټول کیږي او حلیږي نه، نو دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم د افغانستان سوکالۍ، د افغانستان آبادۍ او د افغانستان ارامۍ ته ژمن نه دي. دوی لا هم غواړي ناخوالو ته لمن ووهل شي، او که چیرې برعکس دي، حتی یوه اندازه باور هم دوی سره شتون ولري، نو دوی به د میرمنو ګډون لپاره ډیر واضح بستر جوړوي.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری و چې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د مرستیالې د تازه څرګندونو په اړه خبري کولې. کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان د نوروګرام ولسوالۍ اړوند تین درې ګډولاګ ځنګل کې اور لګېدلی دی. ولسونه یې پر درېیمه ورځ د مهارولو لپاره مټې رابډ وهلې دي. په سیمه کې د طالبانو مسؤولان د دې نوې اور لګېدنې په اړه څه نه وایي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درچې د کونړ چپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکې پولې لري. د نختارو او زنغوزیو ځنګل کې دوه ورځې کېږي چې اوربل او لمبې پورته کېږي. د سیمې اوسیدونکي وایي نن یې نږدې سل تنه ځوانان د لګېدلي اور مهارولو او وژلو لپاره لیږلي دي. قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته وویل
دا بیا دویم اور لګېدلی دی او د سرایت هم کړي دي، تقریبات هم د ځان سره درلوده. نو نن خلک ورغلي دي، انشاءالله تقریبا اتیا او پورې کسان ورغلي دي مړ کولو ته.
د هغه په خبره چې اور د چوپانانو د بې پامۍ له امله لګېدلی او د خورېدو وجه یې وچکالي او توند بادونه دي. له تېرې ورځې مو هڅه وکړه چې د نورستان د چارواکو نظر هم ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. د روانې لمریزې میاشتې غبرګولي له پیل څخه د نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدرې، د واما ولسوالۍ بونی، د کانتیوا درې او د کونړ چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې اور لګېدل پیل شوي، چې تر اوسه یې د نخترو، زنغوزیو او نورې پر زرګونه ونې سوځولې دي.
نن د غبرګولي اجازات څلورویشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابره ده. دا ورځ د مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې او ترڅنګ د مړینې ورځ هم ده.
عائشه پردیس هغه څوک چې نن مور شو.
نن د مور ورځ ده او زه په لومړي ځل مور شوم. خدای راته لور راکړی، خوشحاله یم او د خوښۍ احساس کوم. له خدای غواړم چې ماته د ښه مور تو توانایي راکړي او وشم کولی د خپل لور لپاره ښه مور ثابته شم.
متل دی چې وایي غم او خوشحالي خور او ورور دي. عائشه نن مور شوه. د کابل اوسیدونکي افغان ممثل محمد اسحاق پاینده بیا نن د خپل مور جنازې ته اوږه ورکړه او خاورو ته یې وسپارله.
د مور ورځ ده او زه په داسې ورځ باندې خپل مور د داسې نازولې مور جنازه په اوږو پورته کوم او خاورو ته یې سپارم. نو واقعا چې زما لپاره ډېر لوی درد او غم درد دی او د تحمل وړ نه ده، ولې الله دې صبر راکړي.
د جوزا څلېرشتمه په افغانستان کې د مور ورځ ده. عائشه نن مور شوی او محمد اسحاق خپل مور خاورو ته سپارلې. بیا ډیرې داسې کسان شته چې سږ کال دا ورځ له خپلو میندو لري په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي او دا ورځ یوازې په ټولنیزو رسنیو کې نمانځلې او خپلو میندو ته مبارکي ویلې. نبیله د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد نه.
سا کال اولین کال دا چې خپل مور د مسافر او ایمه نو خپل مور می ډیر یادې کې به دا په اندازه او په سیخافه ما خپل مور ته مبارکي وایم. لری نه لاسونه اور مچو ما.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته په میلیونونه افغانان له هیواد وتلو ته اړ شول. په دغه هیواد کې دننه د میندو یا پټول کې د خزو ژوند له محدودیتونو سره مخ دی، او د سبا میندې چې د نن پیغلې او ماشومان دي د دوی په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې هم تړل شوي. د جوزا څلېرشتمه د افغانستان د مشهور هنرمند احمد زائر د زوکړې له ورځې سره هم برابره ده، هغه چې نه یوازې افغانان بلکې بهرنیان هم د غږ مینهوال دي. د احمد زائر له مرګ لسیزې اوړي، خو په خپلو تلیادو سندرو د خپل هنر د خوښوونکو په زړونو کې ژوندی دی. احمد زائر هم مور نه وهیره کړې، او ښایي دا سندرې نن د محمد اسحاق د زړه غږ وي.
د ازادي راډیو د طریقه د افغانستان میندو او د نړۍ ټولو مسلمانو میندو ته د مور نړیوالې ورځې مبارکي ویم. مور ته پاره مې یو نظم لیکلی دی، نظم دی چې زما اغلی قدردانی موري، ما ته د ټولې دنیا ګرانی موري، ته زما روح یې زما ځانې موري، ستا قدمو لاندې جنت تی موري، مقام دې هم څومره اوچت تی موري، د دعاګانو خزانه یې موري، د خوشحالیو سرچینه یې موري، ته مې د ټول ژوندون بقای موري، هم په دنیا هم په عقبای موري، ته خو زانګو د تربیت موري، ته خو سمبول د محبت موري، مور ستا لپو کې مې زړګ د مزه، ستا قدمو لاندې لیمګ د مزه، تا ته د ټول عمر صحت غواړمه، د پاک الله درته جنت غواړمه، نصیب دې حج هم په عمره کې وشه، د پاک نبی ښکلي روزه کې وشه، بغیر لتا مې ژوند تیاری دی موري، ستا په لاسونو کې ډیوې دی موري.
د مور د ورځې په مناسبت مو د یوې اورېدونکې د نظم یوه برخه واورېده. اوکراینی چارواکی وایي د روسي ځواکونو دخوا د ختیځ سویردونیسک ښار د ټولو برخو پلونه الوزول سوي، او اوس د دې ښار پر ډیره برخه روسي ځواکونو ولکه ټینګه کړې ده. کیف په دونباس سیمه کې روانه جګړه د اروپا تر ټولو سخته خونړۍ جګړه بللې.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتزیانیک وایي چې په ختیځ ښار سویردونیتسک کې درنې جګړې اوس هم روانې دي، خو نوموړي تایید کړه چې د روسیې پوځ د توغندیو د بیلابیلو ډولونو په ګډون د ځواکمن توپچی ځواک په مټ اوس د دې ښار پر مرکز ولکه ټینګه کړې. موتزیانیک وویل چې د روسي ځواکونو د پلیو قطو سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي، خو د ځواکمنو توپچي او هوایي ځواکونو په مرسته لا هم پرمختګ ته دوام ورکوي. اوکراینی ځواکونو مخکې ویلي و چې په سویرودونیتسک ښار کې پاتې خلکو ته د اکمالاتو لارې بندې دي، او له هغه ځایه د ملکي وګړو ایستل ناممکن شوي، ځکه روسانو واړه درې اساسي پلونه چې دا او څیرمه ښار لیسیچانسک سره نښلوي الوزولي. د لوهانسک د پوځي ادارې مشر ازادي راډیو ته ویل چې له دې پلونو کار اخیستل اوس امکان نه لري، او هغه خلک چې په دې سیمه کې اوسي له ډېر سخت حالت سره مخامخ دي. که سویرودونیتسک او لیسیچانسک ښارونه سقوط وکړي، نو روسیا به د ټولې لوهانسک سیمې اداره په لاس کې واخلي، ځکه د دې سیمې ډېرې برخې اوس هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا وویل چې د دونباس سیمې جګړه به په اروپا کې او د اروپا لپاره د خونړیو جګړو په تاریخ کې ثبت شي. زلنسکی زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه د روسیې د ډیرو پرمختللو تجهیزاتو او په تیره د پیاوړو توپچی سیستمونو پر وړاندې په تش لاس جګړه کوي. هغه یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې له اوکراینی ځواکونو سره د درنو وسلو او پرمختللو سیستمونو مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر وویل اوکراینی ځواکونه د هر راز حملو د شنډولو وس لري، خو که کافي درنې وسلې او عصري توپچی سیستمونه ترلاسه کړي. د زلنسکي یو جګپړي سلاکار میخایلو پودولیاک هم پرون د روسیې او اوکراین د پوځي ځواک د انډول کولو او د جګړې د پایته رسولو په هدف له لویدیځو متحدانو څخه د درنو وسلو او تجهیزاتو د مرستې غوښتنه وکړه.
د جرمنی د هوایی چلان اداره د مسافر وړون کالوتنو د زیاتوالي خبر ورکوي. وای نږدې ده چې د الوتنو کچه د 2019 میلادي کال په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې کچه ته ورسیږي. نور تفصیل له نوریاس نوري. د هغو نویو شمیرو له مخې چې نن سې شنبې خبرې شوې د جرمني د هوایي چلند سکتور په چټکۍ سره په نړۍ کې د کورونا وبال خپرېدو مخکې کچې ته رسېږي. د جرمني د ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د جرمني عملیاتي فرانکفورت ادارې د سې شنبې په ورځ وویل چې د جرمني تر ټولو لوی د فرانکفورت نړیوال هوایي ډګر ته د الوتنو شمیر په تېره مۍ میاشت کې له خپرې شوې کورونا وبا وروسته تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. تیره میاشت دی هوایی ډګر ته نږدې 4,600,000 مسافر ورغلي چې دا د مخکنۍ اپریل میاشتې په نسبت 600,000 زیات مسافرین دي. دا د تیر کال په پرتله 3 چنده زیات مسافرین دي چې د فرانکفورت له هوایي ډګر څخه یې کار اخیستی، خو هغه بیا هم د 2019 کال د مۍ د میاشتې یعنې د کورونا له خپرېدو مخکې اندازې په پرتله 6% کموالی ښیي. د مسافرو شمیر داسې مهال په زیاتېدو دی چې د فراپورت په شمول د هوایي چلن ادارې او شرکتونه د کارکوونکو له کمی سره مخامخ دي. ډیرو دغو شرکتونو په نړۍ کې د کورونا وبال خپرېدو مخکې په زرګونو کارکوونکي له کاره ګوښه کړي وو چې اوس یې د تشې په ډکولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د جرمني د هوایي کنټرول د خدماتو ادارې ډی اف اس ویلي د هېواد په کچه د الوتنو زیاتوالی د پام وړ دی. د دغې ادارې ویان ویلي چې د الوتنو شمیر اوس د 2019 کال په پرتله 90% ته رسېدلی او شمیر یې لا په زیاتېدو دی. په جرمني کې د مۍ له 1.5 د جون تر 15 پورې نږدې 6,000 الوتنې ثبت شوي چې دا د 2019 کال د یوې اونۍ په پرتله یو څه لږ کمی دی. هغه مهال په یوه اونۍ کې د الوتنو شمیر څه باندې 9,000 ته رسېده.
د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارموندلو په روانو سیالیو کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا لوبډلې سره د سیالۍ د لوبې ډګر ته ښکته شوې. دا لوبه نن د افغانستان په وخت مازیګر په 4 بجو پیل شوې او د دې خبر تر لیکلو تر اوسه هیڅ وی لوبډلې ګول نه دی وهلی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف په روانو سیالیو کې 13 اونۍ له هانګکانګ او هند سره لوبې وکړې او دا دواړه لوبې دوه د یو په وړاندې پایلو دي. که څه هم چین د آسیا ملتونو جام سیالیو له کوربتوبه انکار کړی او تر اوسه د دغو لوبو کوربه هیواد نه دی مشخص شوی، خو فیفا ویلي چې دا لوبې به د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې ترسره شي. د ترزی فوټسال سیالیو جام دویم پړاو سبب کندهار کې پیلېږي. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د فوټسال دا ولایتي سیالۍ چې د تېرې اونۍ د 4 شنبې په ورځ پیل شوې وي، نن د عرفان او مهتاب لوبډلو او د راس حیدری او نصار لوبډلو ترمنځ په 2 سیالیو سره پای ته ورسېدي. له 15 لوبډلو څخه چې دغو سیالیو په لومړي پړاو کې ګډون کړی وو، 2 لوبډلې وتوانېدي چې د ډېرو امتیازونو په ګټلو سره د جام دویم پړاو ته لار ومومي. د استرالیا فوټبال لوبډلې د پیرو له لوبډلې څخه د تېرې شپې لوبې په ګټلو سره د قطر 2022 فوټبال جام سیالیو ته لار ومونده. د استرالیا او پیرو فوټبال لوبډلو ترمنځ د تېرې شپې لوبه چې وروسته بیا له پناتي ګولونو سره دوام وکړ، د استرالیا لوبډلې ګولکیپر اندیو ریټماین وکړی شول د پیرو لوبغاړو پنالتي ضربو څخه دفاع وکړي او په دې توګه یې بریا د استرالیا په برخه کړه. د تېرې شپې په بریا سره استرالیا یو 1/2 لوبډله شوه چې د قطر 2022 کال فوټبال جام سیالیو ته لار پیدا کړه او په دې ګروپ کې د فرانسې، ډنمارک او تونس په قطار کې راغله. له 2006 کال راهیسې دا 5م ځل دی چې استرالیا د فوټبال نړیوال جام سیالۍ کې لوبه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د دوشنبه پر ورځ په نیمروز ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویل چې په مرکز زرنج کې یو سړی د ماشومانو او ښځو په ګډون د خپلې کورنۍ 9 غړي په ډزو وژلي. د نیمروز امنیه قمندانۍ ویلي مشکوک قاتل پر قربانیانو په 2 جلا پیښو کې ډزې کړې دي. سیمه ییز چارواکي وایي په وژل سوو کې د مشکوک قاتل 2 میرمنې، 4 ماشومان او د 2 ښځو د کورنیو غړي شامل دي. دا په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي په لړ کې یوازې یو او وروستی مثال دی او له دې مخکې په نورو سیمو کې هم د وژنو ډېرې پیښې سوي دي. په افغانستان کې له څه باندې 4 لسیزو راهیسې د جګړو له کبله رواني ناروغۍ زیاتې سوي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، د قتلونو په شمیر کې هم د پخوا پرتله نور زیاتوالی راغی. که د انسان وژنې له جګړه ییز او سیاسي اړخه تیر سو او فردي اړخ ته وګورو، نو ذهن ته لومړۍ پوښتنه دا راځي چې یو انسان په کوم حالت کې بل انسان وژني. احمد تکل لار وپو او د کابل د شوونی او روزنی د پوانتون دار وپوهنی د پوانزی له استاد شرف الدین عظیمی سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې په افغانستان کې د کورنی تاوتریخوالي له کبله د وژنو د زیاتېدو عوامل کوم دي؟
تر ټولو لوی لامل چې زه فکر کوم په کورنیو کې د مرګ او قتل یا ځان وژنو لامل ګرځي هغه بیکاری، فقر، د نشه یي توکو نه ناوړه استفاده یا ډیر استفاده، اروایي ګډوډي او ناامیدي دي چې انسانان دغو مواردو ته کاږي.
عظیمی صاحب، یو انسان څه وخت په قتل لاس پورې کوي او ولې؟ کوم مرحله ته رسیږي چې قتل کوي؟
چې یو اروایي ګډوډي یا اختلال ولري یا د یو چا له لوري له ناوړه استفادې لاندې راغلی وي یا په فقر او بډیره تنگ دسته او بیوزلی کې ښکیل سوی یا ښکار سوی، وروستی مورد د نه اطلاعاتو، د ناسمو باورونو، د ناسمو عقایدو او مواردو مسله هم ډیر ځله د دې لامل ګرځي چې ځان مړ کړي او لاس په قتل لاس پورې کړي. متاسفانه.
او میندې او پلرونه څنګه خپل ماشومان له تشدد نه راګرځولی شي؟
فکر کوم چې میندې او پلرونه د خپلو بچو لپاره تر ټولو ښه الګو، ښه نمونه او د تربیې او اخلاقو تر ټولو ښه استادان او لارښوونکي دي. یعنی که موږ خپلو بچو ته ښه الګو سو، یعنی خپله په دې ورته کارونو لاس پورې نه کړو، دا به خپل یو لوی مورد او یو لوی مرستې چې موږ له خپلو بچو سره کوو. دویم، مثبت او ښه موارد دي چې موږ باید خپل بچي او زامن اولادونه لورګانې تشویق کوو، هڅو او هغه سالمې طریقې چې مډرن په ننني عصر یا علم کې رامنځته شوي، علل خصوص د تعلیم تربیې او د ارواپونې په وسیله هغه وکړو. بلکې احیانا ستونزې پیدا کیږي، موږ خپل بچو ته د ستونزو د حل لارې ورخو، یعنی د مسلې د حل مهارت ورزده کو. ځینو مواردو کې خلکو رضایت پسې ونه ګرځي، ځینو مواردو کې د مشکلاتو سره تسلیم نیسي او دا ورته نور مسایل ټول دا موږ ورزده کو تر څو د قتل، ځان وژنې او نورو تشددي مواردونه زموږ بچي او ماشومان لاس واخلي.
عظیمی صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه، د ماشوم تربیه لګښت او مصارف لري؟ یعنی ویلی شو چې مثلا د شتمن سړي اولاد به ښه وي یا د خوار سړي اولاد به داسې وي هغسې وي؟
بله، ناداری د دې لامل ګرځي چې موږ خپل بچي سم ونه روزو او په ځینو مواردو کې محروم پاتې سي. موږ نه د خوړو په برخه کې، د مینې په برخه کې، د نورو هغه اړتیاو په برخه کې چې ماشومان لري، یعنی کېدای سي دوی ته عقدې پیدا سي، دوی د کمترۍ احساس وکړي، د تحصیل شیوه او طریقې او امکانات چې زموږ بچي ضرورت ورته لري هغه کېدای سي ورته چمتو نه سو کړی، او که موږ ونه سو کولی نو زموږ بچي به هم ونه سو کولی چې خپلو معقولو هیلو ته ورسیږو.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد شرف الدین عظیمی وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې. اوسم د څو اوریدونکو پیغامونه.
زه ضیاء الحق د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه. په هلمند کې وچکلي ډیره بې حد زیارت ده، خلک بیکاره دي، په بازارونو کې نرخونه جګ دي، هیڅوک د یو من غنمو یو لیټر تیلو وس نه لري چې رانیسي. خوراکي توکي ډیر ګران دي، غوړي ګران دي، وچکلي هم ډیره ده، کار نسته، کسب نسته. نو زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې د بازاري توکو، خوراکي توکو په نرخونه کې خپل همکاري وکړي.
زه د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. د افغانستان د اسلامي امارت په واکمنېدو سره چې افغانستان ته کومې مرستې را انتقالېږي یا راځي، هغه بالکل د افغانستان و غریبانه ولس ته نه رسېږي. کندهار ولایت ته چې کومې مرستې راځي، دا ټول د کندهار ولایت د شولیکوټ ولسوالۍ کې د خاص و طالبانو ته ورکول کېږي، ځکه چې دا مرستې په دې انتقالېږي چې د شولیکوټ خلک ټول د طالبانو سره په تیر 40 کاله کې همکاره وه، او د شاد او بېوزله خلک په دې تورنوي طالبان چې دا 40 کاله دی د افغان حکومت د تیر حکومت مرستې خوړلې. خو دا ټولې خبرې ناکې دي. نو ما د اسلامي امارت سوال دا خواهش دی چې دوی باید چې مرستې د غریب خلکو سره وکړي، نه د خپلو چارواکو سره چې ټول طالبان کارټونه اکی ډالر قسم ډالر راځي که وړه راځي که هر څه راځي د طالبانو کورو ته ورځي یا د داسې خلکو کورو ته ورځي چې هغه په تیرو شلو کلو کې د دوی همکاره وه، په شاولي کوټ کې وه یا په خاکریز کې وه یا په داسې نورو ولسوالۍ کې په وطن کې د ښار غریبانه خلک چې پرېړي یې ګزاره ده، د هغو سره دوی هېڅ مرسته نه کوي. نو زما د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې زما آواز د نړۍ او د طالبانو د مشرانو ورسېږي.
سنگین په ولسوالۍ کې چې ما یې لیدلې وروره، داسې کارونه شروع دي وروره چې هېڅ شی نه رانیوه کېږي. هر شی دونه ګران دي چې هېڅ شی ولاکه رانیوای شي. داسې خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري. دا خلک څه وکړي؟ نه خواري شته، نه مزدوري شته، دا څه وکړي؟ او بیا دغه مرستې چې ورکوي وروره، ما خپله لیدلې دي قسم په الله دی کې مسکینانو ته لسم عیسی خلکو ته راورکړي. دا خو یو څوک چې سر په وګرځوي چې دا څنګه ویشه کېږي، دا څنګه ورکوي، دا چاته ورکوي. داسې خلک ما لیدلي دي چې یو مور یو مسکین ورغلی دي قسم په الله دی کې دا مسکین ته ورکړي یا ماړه ته کاټ ورکړي. د ازادۍ راډیو ته زما دا پوښتنه ده چې دغه زما پیغام د لوړ ټولو چارواکو پورې ورسي.
له دې سره د دې خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی سئ: د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق. خو اوس د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 4.5 میلیونه او 4 لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري نن په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د نورستان اوسیدونکي وایي د نوروګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له 2 ورځو د نښترو او ځنغوزیو ځنګله کې اور لګېدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوي په وړاندې خپل دریم شل اوره مسابقه پیل کړه. د زمبابوي د پلازمینې حراري میدان کې د نننۍ لوبې په چای اټاس افغانستان وګاټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي د دې مسابقې لپاره هر ډول چمتووالی لري. د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وسلواله نښته کې د تاجکستان یو سرتیری وژل شوی. د قرغیزستان سرحدي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي، د ځې لومړی د تاجکستان له خاورې نن سهار پیل شوی. د قرغیزي چارواکو په خبره، د دوی سرحدي ځواکونو په ځوابي اقدام کې د تاجکستان پر لوري ډزې پیل کړې. خو د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې د یوې محلي سرچینې په حواله خبر ورکړی چې د تاجکستان یو سرحدي سرتیری وژل شوی. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین د سیویرودونسک ښار پر ډیرو برخو ولکه ټینګه کړې، خو د دغه ختیځ ښار په لرو پرتو سیمو کې سختې جګړې روانې دي. په همدې حال کې کیف د عصري وسلو لپاره خپل احساساتي غوښتنه بیا تکرار کړه چې په مرسته یې وکولی سي په اروپا کې تر ټولو سختې جګړې په وړاندې مقابله وکړي. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د غرض تیری خبرونه په سبتي بڼه پیدا کړي. د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ.